نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پایل شوه. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې دوه ورځې مخکې ترې په دې هېواد کې ګڼ شمېر ژورنالیستان د خونړیو بریدونو قرباني شول. او په کابل کې د تیری دوشنبې د ورځې د وژل شوو افغان خبریالانو فاتحه نن واخیستل شوه. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې نن د تیرې دوشنبې د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش په پریکړه کې دی شریک نه دی، او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې د یو دوامداره بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړه نه شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د تیرې دوشنبې د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو، د رسنیو استازیو او د وشل شو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د وشل شو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړ وباله، او د دوشنبې د ورځې پیښې د څېړنو غوښتنه یې وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې ویل چې قضیې د جدي پلاټونو عبدالله عبدالله په مراسمو کې د قضیې د جدي پلاټونو امر کړی دی. په پراګ ښار کې هم د ازادي راډیو د په مرکزي دفتر کې نن د کابل پروسې حمله کې د ازادي راډیو د دریو وشل شو همکارانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې د آزاد اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کینټ په ګډون د مدیر هیئت غړو د بیلابیلو څانګو مشرانو او همکارانو ګډون وکړ. د ازادي اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کینټ ویل خبریالان په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د دوشنبې په ورځ د نه افغان خبریالانو مړینه یو پیښه نه بلکې عمدي قتل دی. د ازادي راډیو د افغان څنګه مشر هاشم محمد ویل د ازادي راډیو او نورو رسنیو خبریالان په خطرناکو او خونړیو شرایطو کې د بیان د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره کار کوي، او زمنګ درې وړه وجل شوی همکاران د دې ارزښتونو د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش په پریکړه کې دی شریک نه دی. ښاغلي عبدالله ویل د برېښنایي تذکرو ویش ستونزې نشي حل کولی،
مشکل را حل نمی کنه، مشکل را اضافه می کنه.
دوی ستونزه نشي حل کولای، بلکې ستونزه زیاتوي. له همدې عمله زه په دې پریکړه کې شریک نه یم، او نه به پکې شریک شم. پرته له دې چې ناسم شمیرې د افغانستان خلکو ته وړاندې کړو، دا پروسه ځای ته نه رسیږي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلي غنی د پیژندپاڼې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویل چې د برقي تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم دی. د افغانستان په شمال کې شاهین قلوردوای په بغلان ولایت کې یو لس وسلوال دی او ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د شاهین قلوردوایان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلوال تیره شپه د بغلان په جری خشک سیمه کې هغه مهال وژل شوی کړ چې پر لویه لاره ماین خښو. په همدې حال کې د بغلان د امنیت قمانداني وایي چې په دوشي کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ پرون جګړه شوې چې شپږ وسلوال پکې وژل شوي. طالبانو تر اوسه د بغلان د امنیتي پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس خبرداری ورکړی دی چې د یو دوامداره بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړه نه شي. ښاغلي ګوتیرس پرون د بی بی سي راډیو څلورم چینل سره په مرکه کې ویل که کومه ورځ تر دې ښه موافقه ولرو نو بیا سمه ده، که نه تر هغې وخت به چې ښه بدیل ونه لرو دا موافقه باید پر ځای پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي او له هغې نه د وتلو ګواښ کړی دی. کچم فرانسې، برتانیې، جرمني او چین د دې موافقې پر ځینو مادو انتقاد کړی، خو له امریکایي غوښتي چې د دې موافقې برخه پاتې شي. له کلونو سند ورسته د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن یو نوې نړیوال هوایي ډګر پرانستل شو. دا هوایي ډګر د اسلام آباد د بخوانی هوایي میدان پر ځای چې د بنظیر بوټو په نوم یادېده جوړ شوی دی. دا هوایي ډګر د افتتاح په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ګډون کړو. دا هوایي ډګر د اسلام آباد ښار په 15 کیلومتر کې پروت دی او د جوړولو چارې په 1980 میلادي کال کې پیل شوې وې. د اسلام آباد پخوانی هوایي ډګر چې د مسافرو د اوږدو قطارونو له امله بدنامو په 2014 کال کې د هوایي ډګرونو د ارزونې یوې پاڼې د نړۍ تر ټولو بد هوایي میدان بللی و. او د روسیې دفاع وزارت نن ویل په سوریه کې د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دوه پیلوټان وشل شوي دي. د روسیې سوخوی 1.5 ډوله الوتکه د سوریې له حمیمم هوایي اډې څخه تر پورته کېدو وروسته وغورځېده. روسي چارواکو ویلي الوتکه د چا لخوا نه ده ویشتل شوې او لومړنۍ پلټنې ښیي چې پیښه له الوتکې سره د یو مارغه د لګېدو په نتیجه کې شوې ده. د روسیې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپترونه، ځانګړي ځمکني ځواکونه او پوځي سلاحکاران په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ د وسلوالو پر ضد جګړه کې برخه لري.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. نن په افغانستان کې رسمند الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ فایل شو. ولسمشر اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکی تذکیره واخیسته. له دې سره مهاله بیا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د الکترونیکی تذکیرو د ویش سره مخالفت ښودلی او دغه پروسه یې ناکام او غیر مشروع بللی ده. په دې موضوع په ریپورت سربیره د الکترونیکی تذکیرو د اهمیت په اړه د ټکنالوژۍ د برخې له متخصص سره غږیدلی یو. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې ولمانځل شوه، خو په کابل کې بیا د تېرې دوشنبې په ورځ د وژل شوو افغان خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره مو په غزنی کې د هغه اعتراض کوونکو له اعتراض هم خبرو چې نن د 13 ورځې لپاره د ټاکنو د کمیسیون دفتر تړلی دی. که وخت ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. له موږ سره اوسئ. نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکی تذکیره واخیسته. ښاغلی غنی د تذکیرې له اخیستلو وروسته وویل چې د برقي تذکیرو ویش د یو قانونمند نظام او متوازن پرمختګ پر لور مهم ګام دی. له دې سره هم مهاله بیا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د الکترونیکی تذکیرو له ویش سره مخالفت ښودلی او دغه پروسه یې ناکامه او غیر مشروع بللی. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورټ لري.
په داسې حال کې چې خلک له وروستیو خونړیو پیښو شدید اغېزمن دي، خو په هیواد کې د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکیرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل دغه لړۍ په دې دلیل له وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره انتحاریان له جعلي تذکیرو استفاده کوي. د ښاغلي غنی په خبره د الکترونیکی تذکیرو په ویشلو سره به د سوء استفادې مخه ونیول شي. ولسمشر وایي الکترونیکی تذکیرې د افغانانو ملي هویت دی.
روکو داوه چې ترهتګران دهشتګران له تقلبي تذکرو نه استفاده کوي او دا موږ ټول وګړو امنیت په خطر کې اچي او د ځان او مال ساتل د ټول افغانانو د ټول وطنوالو د دولت بنیادی وظیفه ده، نو دا باید انجام سي.
ولسمشر همداراز ویل د الکترونیکی تذکیرو ویش دی و قانونمند نظام او متوازن پرمختګ پر لوري مهم ګام دی. نوموړی وایي د الکترونیکی تذکیرو ویش د کاغذي تذکیرو د لړۍ د درېدو په معنا نه ده، بلکې دا دواړه پروسې به په موازي توګه مختزي. د الکترونیکی تذکیرو د بایومټریک پروسا د تیر لمریز کال د دلوي په میاشت کې په جمهوری ریاست کې پیل شوه. ولسمشر لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم رسیال لومړنی کسان و چې د الکترونیکی تذکیرو په بایومټریک پروسا کې خپل معلومات ثبت کړل. د بایومټریک پروسې له پیلېدو سره هم مهاله ځینو د افغان له کلمې سره مخالفت وښود او ان دای ویل چې نه غواړي الکترونیکی تذکیرې واخلي. اجرایي ریاست هغه مهال له یادې پروسې سره د مخالفت تر څنګ ویلي و چې د الکترونیکی تذکیرو ویش د یوې ملي قضیې په توګه زیاتو بحثونو ته اړتیا لري او په کار ده چې په دې برخه کې ملي اجماع رامنځته شي. که څه هم د بایومټریک پروسه د یوې لنډې مودې لپاره ځنډېدلې وه، خو بیرته بیا پیل شوه. د ولسمشر دویم رسیال محمد سرور دانش، د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو هم الکترونیکی تذکیرې واخیستې. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا د الکترونیکی تذکیرو د ویش له لړۍ سره مخالفت وښود. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ غیر قانوني او ناکامه وبلله.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که
دوی دا ستونزه نه حل کوي، بلکې زیاتوي. حمله همدې کبله په دغه پریکړه کې شریک نه یم او شریک به هم نشم، او ټول په دې پوهیږو چې دغه پروسه کوم ځای ته نه رسیږي. د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې د کاغذي تذکیرو د ویش بهیر د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل شوی دی. له بلې خوا د ثبت او احوالو د نفوس ادارې مشر همایون محتاط وایي الکترونیکی تذکیرې د ټولنې په بېلابېلو برخو خپلې مثبتې اغیزې لري او خلک باید پکې ونډه واخلي.
دوستانو، واموریدل چې نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکیرې په اخیستلو سره رسمن په دې هیواد کې د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل کړه، خو په ورته وخت کې افغان اجرائیه رئیس بیا د دې پروسې سره نن مخالفت په ډاګه کړ. وی ویل چې دا پروسه مشروعیت نه لري او ستونزې نشي هوارولی. په کابل کې زما بل همکار واصل وسال د ټکنالوژۍ د برخې له یو پوه سره د الکترونیکی تذکیرو په ارزښت او اړتیا غږېدلی دی. له ښاغلي الهام بابر سره به دا مرکه واورو.
الکترونیکی تذکری یا پیژندپاڼې البته د الکترونیکی دولتداري د پاره مهم اصل یا بنسټ بلل کېږي. خوشبختانه نن رئیس جمهور رسما دغه پروسه پیل کړله. البته الکترونیکی تذکره چې ده، لکه څنګه چې مې وویل، یو خو د الکترونیکی دولتداري دپاره بنیاد رامنځته کوي، نور په اقتصادي برخو کې هم یعنی رغنده رول لري. خصوصا کله چې موږ الکترونیکی تذکره وویشو، د ټولو وګړو دقیق ارقام به لاسته راشي. دغه دقیق ارقام یا احصایه به موږ سره په پلان جوړونه، خصوصا په اقتصادي پلان جوړونه کې به ډېر همکاري وکړي، مرسته به وکړي. د دې په اساس به دولت وشي کولی چې د ټولو هیوادوالو ته د هغوی د اقتصادي ضرورتونو اساس باندې هغه خپلې مرستې ورسوي او دقیق پلان گذاری وکړي. د دې تر څنګ د جرایمو په کچې راکمولو کې هم دا رغنده رول لوبولی شي.
په داسې حال کې چې یو خواته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر دوام لري، بل خوا په هیواد کې نامنیو وضعیت ته هم که وګورو چې نامنی ورځ تر بلې په ډېرېدو ده، بیکاري او فقر په هیواد کې ډېر دی، دغسې حالاتو شرایطو ته په کتو دا آیا مناسب وخت دی چې دغه لړۍ باید پیل شوی وای؟
الکترونیکی تذکره یا نن یا سبا موږ به باید مجبور چې دغه تذکره مو پیل کړې وه. علت دا ده چې افغانستان باید د هغه هیوادونو په قطار کې راشي تر څو وشي کولی یعنی الکترونیکی دولتداري یا شفافیت ته لاره پیدا کړي.
بله بابر صاحب، له دغه بهیر له پیلېدو سره هممهاله مخالفتونه هم پیل شوي دي، او د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دغه بهیر له پیلېدو سره مخالفت کړی او دا غیر مشروع عمل یا کار بللی دی. دغسې مخالفتونو ته په کتو سره څه فکر کوئ چې دغه بهیر به ټکنی نه شي، و به نه درېږي، او یا هم بریا ته به ورسیږي که نه؟
زما په نظر منحیث یو افغان ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله باید د دې بهیر څخه ملاتړ وکړي، چون دا هم یو ملي پروسه ده او رئیس جمهور دغه حق یا صلاحیت لري دا شانې بهیر پایل کړي. دې ته قانون هغه صلاحیت ورکړی دی، او رئیس جمهور هم لکه څنګه چې په خپل نننۍ وینا کې وویل، هغوی چې زه نن د افغان په توګه راځم، د افغانستان دغه د ملي پروسې نه ملاتړ کوم او الکترونیکی تذکره اخلم، ځکه چې دا اقتصادي پرمختګ او کې رول لوبوي، تر څنګ د نامنیو ته یو څه اندازه د پای ټکک دی هغه کچه راکموي. نو زموږ هیله د ملت یا زما خصوصا د افغان په حیث باندې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه دا ده، تر څو هغه کم سوی تفاهم چاره لري، کم ملاحظه لري، د یو سیاسي درست حرکت د لارې وشي کولی، تر څو دغه دواړه ډلې سیاسي ډلې یعنې تفاهم وکړي.
د ټکنالوژۍ د برخې له کارپو الهام بابر سره مو د الکترونیکی تذکیرو د ارزښت په اړه مرکه اوریده. دا د ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د تیرو دوشنبه د ورځې د وژل شو افغان خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو، د رسنیو استازو او د وژل شو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د وژل شو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړ وباله او د دوشنبه د ورځې د پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې قضیې د جدي پلټنو عملي کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په دغه مراسمو کې د افغان کابینې غړیو، د ملي شورا او د خبری رسنیو استازو او همداشان د وژل سویو خبریالانو د کورنیو غړیو ګډون کړی و. له فاتحې وروسته په جوړ سویو مراسمو کې د وژل سویو افغان خبریالانو د کورنیو غړیو حکومت د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې ګرام وباله. د وژل سوي خبریال غازی رسولي د کورنۍ غړي محمد اشرف رسولي وویل هغه وای د خلکو امنیت ساتل د حکومت دنده ده، لبه د مرقه حکومت دی پر ځای چې د خلکو امنیت وساتي د ځان د امنیت ساتلو په فکر کې دی. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په یو خنړۍ انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله ننزی په ګډون د بیلابیلو ادارو نه خبریالانو وژل سول او یو شمیر نور ټپیان سول. د دغه حمله مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې په غاړه واخیست. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي سیمه ییز خبریال د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سول. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو ټولنو فدراسیون غړي او د افغان خزینه خبریالانو شبکې مشر شفیقی حبیبی له حکومت او غوښتل چې د خبریالانو امنیت دې خوندې کړي. غوای د ملي وحدت حکومت نظمونګه د خبریالانو توقع ده چې د خبریالانو امنیت ته جدي رسیدګي وکړي او د خبریالانو امنیت خوندې کړي. د مشال تلویزیون رئیس له حکومت او غوښتل چې د بیان ازادي د تضمین کړي او د وژل سویو خبریالانو سړک دی د هغوی په نوم ونوموي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې د دغه قضیه د جدي پلټلو امر یې کړی. هغه وایي د ملي امنیت په شورا کې دغه خبره مطرح شوی چې دغه د یو قضیه په توګه جدي وپلټل سي. کمبوتي او ستونزې چیرته وي پوهیږم، د ستاسو درد نشي کمولای، خو دا به د راتلونکي تراژدۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري وویل حکومت د بیان ازادي تجمن دی او هڅه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نوي میتودونه رامنځته کړي.
کابل نن په داسې حال کې د وژل شو خبریالانو د فاتحې کوربه و چې نن د مې درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په 2013 کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. افغانستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت پکې خراب بلل شوی دی. د مطبوعاتو د ازادۍ تر نړیوالې ورځې څلور ورځې مخکې په کابل کې خونړۍ پیښې څو تنه خبریالان ووژل. صفي الله استانکزی په اړه رپورټ لري.
ملګری ملتونه وایي د مطبوعاتو ازادي د نورو ټولو ازادیو په څیر په بشپړ ډول نه ده خوندي. د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې لمانځنه د ډیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع او د قانون د حاکمیت په خاطر د خبریالانو د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو د یادښت لپاره هم یوه مناسبه موقع بلل کیږي. سګ 2013 کال په داسې حال کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې نه هاویا خبریالان وژل شوي دي. یونیسکو یا د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه وایي په ټوله نړۍ کې د خبریالانو دفاع ته ولاړه ده او د هغو خلکو د معافیت پر ضد مبارزه کوي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس وایي حکومتونه باید د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي، ځکه د خبره د دوی خدمتونه د شفاف او ډیموکراتیکو ټولنو پرامنځته کولو کې ډیر ارزښتمن دي.
Laws that protect independent journalism, freedom of expression and the right to information.
دا وایي هغه قوانین چې ژورنالیزم، بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی خوندي کوي باید تصویب او عملي شي. د ژورنالیستانو پر ضد جرایم باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. په 2013 کال کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت زه په حکومتونو غږ کوم چې د بیان ازادي غښتلي کړي او خبریالان خوندي وساتي. د مطبوعاتو ازادي حقیقت ته رسیدو په خاطر زموږ د درېدو حق دی.
Standing up for our right to truth.
د مطبوعاتو د ازادي آزادۍ نړیواله ورځ له 15 کلو راهیسې لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د بی پولي خبریالانو ټولنې د 180 هیوادونو یو تازه لیست هم خپور کړی چې پکې د بیان آزادي ښه، لانجمنه، خرابه او ډیره خرابه بلل شوې ده. ناروې په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې د مطبوعاتو آزادي پکې ډیره ښه بلل شوې، خو د لیست وروستی 180 ځای د شمالي کوریا دی چې پکې د مطبوعاتو آزادي نشته او وضعیت یې ډیر خراب بلل شوی دی. افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې پکې د مطبوعاتو د آزادۍ وضعیت خراب دی او دغه هیواد په ټوله نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب له پلوه په 113 مقام کې راغلی دی. افغانستان په دوو درجو لاندې تک سره په 113 مقام راغلی، خو 2013 کال له پیله د څه باندې 100 افغان خبریالانو وژنه به هرومرو په دې لیست کې د افغانستان ځای نور هم ښکته یوسي. د کابل له تر ټولو پر امنی سیمې نیولې د خوست او کندهار تر ښارونو پورې ژورنالیستان خوندي نه دي، او په تېره یوه اونۍ کې په کابل کې 9 خبریالان په غبرګو چاودنو کې وژل شوي. په داسې حال کې چې په خوست او کندهار کې هم 2 نور خبریالان په ډزو ویشتل شوي او ځای پر ځای ساور کړي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي په 2013 کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د ټولنې ویلي د رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی چې د سیاستوالو لخوا یې په ډاګه ملاتړ کیږي او هم د مستبدو رژیمونو لخوا د ژورنالیستانو د ځپلو هڅو ډیموکراسي په خطر کې اچولې ده.
په پکتیا کې هم بیا یو شمیر ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین راټول شوي وو. دوی وویل چې کابو نیمه لسیزه کیږي چې د مطبوعاتو آزادۍ ته ژمن نظام تر حاکمیت لاندې، البته وبخی کابو یو نیمه لسیزه کیږي چې د مطبوعاتو آزادۍ ته ژمن نظام تر حاکمیت لاندې کار کوي، خو لا هم د داسې عکس العملونو سره مخ دي چې دوی ته ورکړل شوې آزادۍ ګواښي. په اړه یې پام وکړئ له پکتیا څخه د ازادۍ رادیو د خبریال اصیل ځاځي رپورټ ته.
د پکتیا ګڼ شمېر خبریالان نن د عیسوي کال د مې میاشتې په دریمه چې د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه، د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په بلنه په یاد ریاست کې سره راټول او خپلې ستونزې سره شریکې کړې. دوی د ولایت ګڼې ادارې له خبریالانو سره د معلوماتو په نه شریکولو او په نه خوندیتوب کې تورنې کړې، چې د دوی په خبره دا هم په خپل ذات کې د مطبوعاتو د ازادۍ یو ډول ګواښل دي. د پکتیا ژورنالستان او د رسنیو مسؤلین وایي کابو یوه نیمه لسیزه کیږي چې د مطبوعاتو آزادۍ تجمن نظام تر حاکمیت لاندې رسنیزې چارې ترسره کوي، خو لا هم د داسې عکس العملونو سره مخ کیږي چې دوی ته ورکړل شوې آزادۍ ګواښي. پکتیا کې د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې ولایتي مسؤل مخلص وایي
دولتي ادارو کې یا هغه د فساد وکړې د چتا باندې یو شی تحمیلي کې دا د نشر صدا شي د کوم دا د نشر لکه او تا ته خبرې کوم د مسلوانو باندې یو کس ځان د تکي او د توچ ما باندې دغه ریپورت ما ته نشر کړل او د نشر د لکه بیا ستا سره دا شو.
فضل الله بهان په پکتیا کې کلید رادیو ولایتي خبريال دی. د هیواد په مرکز کابل، خوست او قندهار کې ورستۍ پیښې او د تورت نورې امنیتی پیښې د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا د مطبوعاتو پر ازادۍ تیری غني.
په څو ولایتونو کې ورستۍ پیښې چې د ژورنالیستانو په وړاندې وشوې، یا د ژورنالیستانو ګڼ شمېر ژورنالیستانو ژوند یې واخیستو، تخپل د دې کودنه کې چې دلته بدبختانه اوس هم مطبوعات هغه سي ازادي نه لري څنګه چې پکار ده.
د پکتیا د والی بیان عبد الله حسرت د دوی د اندېښنې تر یو بریده پر ځای غني وایي د ټولو هغو ستونزو د هواري هڅې کړي او لای هم کوي چې رسنیز چارې له خند او د مطبوعاتو ازادي لږ وخت سره مخ کوي.
اول خدای چې ټولو اداراتو ته لارښوونه شوې ده چې ژورنالیستانو سره مسلکي چلند وکړي او د دوی غوښتنې او پوښتنې چې کومې لري او هغه ته ځواب ووایي او په خپل وخت له دوی سره معلومات شریک کړي. دا تاکید د ولایتي ادارې لخوا نه شوی ده. بل دلته په ولایتي کچه باندې موږ کمیټه لرو چې هغه فعالیت کوي تر څو ژورنالیستانو ته که کومه ستونزه په دوی ته په ساحه کې جادیږي نو هغه بررسی کیږي پر وخت په خپل وخت باندې تر څو دلته د بیان ازادي سلب نسی بلکې لا تقویه سي.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د منځغونډې په پای کې چې د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم ډیپارټمنټ استادانو او ګڼ شمېر محصلینو هم پکې ګډون درلود، د قندهار، کابل، خوست او لوګر ولایتونو د ورستیو پیښو قربانیانو د فاتحې مراسم هم پر ځای شو. اصیل دادی، ازادي رادیو، پکتیا.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. غزنی کې اعتراض کوونکو نن دیارلسمه ورځ هم د ټاکنو د کمیسیون دفتر تړلې. د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي له تېرو دولسو ورځو راهیسې نن هم د دغه ولایت په مرکز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه تړلې ده او یا دفتر مخې ته یې د پرلت خیمه وهلې. وختنی دا دی چې په دغه ولایت کې د انتخابات حوزه وشي، پر تذکرو دې ورته ټاپې نه لګیږي. د انتخاباتو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو لپاره یو ډول ونډه ورکړل شي او په نامنه ولسوالیو کې د انتخاباتو زمینه برابره شي. شریف الله شرافت له سیمین اور حال راکړي.
په غزنی کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د خلکو اعتراض نن ډېر لسمې ورځې ته وغځېدی. د دغه اعتراض کوونکو شمیر چې لسګونو ته رسیږي، له تېرو دولسو ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مرکز ښار کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د یاد دفتر دروازه یې تړلې ده. غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه وسی، پر دسکرو د سټریکرونه نه لګیږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي او په ناامنه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره سي.
اما حکومت به خواسته های برحق ما که ما خواستگار حوزه شدن کمیسیون انتخابات بودیم، خواهان نصب نمودن تیکت در پشت تذکیره بودیم و خواهان زی بودیم که تشکیلات کمیسیون انتخابات از یک قوم تشکیل شده، دو قوم دیگر هیچ اشتراک نداره، خواستگار زی بودیم که تغییرات مثبت بیاید. اما حکومت تا فعلا هیچ پاسخ مثبت برای ما نداره.
پدر احترام سلام دا خواهش کوم چې موږ غوښتنې مشخص دی، واضح دی، په غزنی ولایت کې موږ یوولس استازي په پارلمان کې لرو، انتخابات په حوزه کېږي او په یوولس حوزه کې به کېږي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې مرکزی اداره غوښتنې ونه مني، نو د کابل او کندهار ترمنځ لوی لارې به هم د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي ادارې او په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مسولینو له دې وړاندې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د خلکو دغه غوښتنې پرکولې تر واسپورت خبره ده، خو په خبره چې تر مرکزی ادارې رسولې دي. ها خو بیا په مرکز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وای چې د یادو اعتراض کوونکو د هغه ادعا او د سپیناوي په مخه و غزنی ولایت هیات هستوي، کوم چې دی وای په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون د دفتر د مامورینو په استخدام کې ستونزه سته. د یادې ادارې ویان مازولہ دولتي د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د اعتراض کوونکو هغه غوښتنې تر واسپورت خبره دي، کوم چې دی وای ټاکنې د حوزوي سي او پر د سکرو د سټریکرونه نه لګیږي. موږ به په نږدې راتلونکي کې و غزنی ولایت ته هیات واستوو څو له نږدې وګورو چې ستونزه چیرې ده. زموږ د سیمه ییز دفتر په مامورینو کې ده که کومه بله سیاسي مسله ده او خلک ترې ګټه پورته کوي، او بل دا چې پر دسکرو د سټریکرونه نه لګول او ټاکنې حوزوي کېدل زموږ تر واسپورته خبره ده. دغه اعتراض کوونکي زیاتوي چې په تېرو کلونو کې په ټاکنو کې حق خوړل سوی، خو په راتلونکو ټاکنو کې چاته اجازه نه ورکوي چې څوک یې حق وخوري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د ساینس او ټیکنالوژۍ نړۍ ته ځو. د طبیعت په اړه باندې د ساینس پوهانو وروستۍ څېړنې د ونو د نه حرکت په اړه نوي نتایج لري. عصمت ساروان ورته کتنه کړې.
د ونو په اړه له ډېرو پخوا زمانو باور دا و چې حرکت نه کوي او یوازې باد شوروي، خو اوس څېړونکي وایي چې دا باور سم نه دی. د دوی څېړنې ښیي چې د شپې له لورې د ونو څانګې او پاڼې د ورځې په پرتله راټیټی شي. د بریتانیا د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې دا باور سم نه دی چې ونې هیڅ حرکت نه لري. د ډنمارک او بلغاریا ساینس پوهان وایي چې له یو ډول درې بوجي یا تھری ډی تحقیقي طریقې څخه په استفادې د شپې لخوا د یویشت ډوله ونو حرکتونه معلوم کړي دي. دوی وایي چې د شپې په مخه د ونو څانګې ټیټیږي او د ورځې په پرتله یې لوړوالی لږ وي. دوی په عین حال کې وایي چې د ونې ډډ یا تنه نبض لري چې په حقیقت کې د ونې داخل ته اوبه پمپ کوي. مخکې هم ځینو ساینس پوهانو ویلي و چې ونې د شپې په مخه خوځي شي، مګر په دې نوې څېړنه کې دا څرګنده شوې چې د شپې لخوا د ونو پاڼې او څانګې د ورځې په پرتله 10 سانتي متره ټیټیږي. خو د دې لپاره چې د ونو څانګې په تدریج ټیټیږي د انسان سترګې نشي تشخیصولی. د هارس پوهنتون څېړونکی اندراس زیلینسکی چې په دې تحقیق برخه اخیستې و وایي د ونې څانګه 1 سانتي په 2 ساعتونو کې ټیټه شوه. دی وایي چې د ونو د حرکت تر ډیره په هغې کې د اوبو له فشار سره تړاو لري.
دوستانو په همدې څلور نیمو بجو ته یو وار بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له رضوان مراد نه اورو.
په کابل کې نن د 13 دوشنبه د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شو خبري اعلانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر ولر پوړو حکومتي چارواکو د رسنیو استادو او د وشل شو خبري اعلانو د کورنۍ غړو ګډون کړو. بل لور ته دلته د ازادي راډیو په مرکز پراګ کې د ازادي راډیو د عمومي رئیس او لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د مختلفو څانګو همکارانو هم د کابل په بریدونو کې د وشل شو خبري اعلانو فاتحه واخیسته. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی د برېښنې په جن پاړو د ویش په پریکړه کې د شریک نه دی او دا ویش کوم ستونزه نشي حل کولای. تر دې مخکې ولسمشر غنی لومړنی الکترونیکی په جن پاړه واخسته او په دې سره په افغانستان کې رسمن د برېښنې تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. د افغانستان په شمال کې شاهین قلوردوی په بغلان ولایت کې اولس وسلوال په خپل ماین باندې د خپل ماین په چودنه کې وشل شوې دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس خبرداري ورکړه ده چې د یو دوامدار بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړ نه شي. له کلونو څنګه دوسته د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن یو نوی نړیوال هوایي ډګر پرانستل شو. او د روسیې دفاع وزارت نن ویل په سوریه کې د یوې جنگي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 2 روسي پیلوټان وشل شوي دي.
دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس هم خان محمد سین له سو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هرات ولایت کې د والیبال سیالۍ د تابان د ټیم په اتلوالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د لویدیز زون د والیبال د فدراسیون مسؤول سید عبدالرحیم سادات نن آزادی رادیو ته وویل دغه سیالۍ چې د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې تر نامه لاندې د 2014 پیل شوې وې نن پای ته ورسېده. ښاغلی سادات وویل په دغه سیالیو کې د والیبال شپږ ټیمونو برخه اخیستې وه چې د همت صافی او تابان د والیبال ټیمونه پکې وروستۍ پای لوبې ته ورسېده. ښاغلی سادات وویل په نننۍ لوبه کې د تابان او همت صافی ترمنځ وروستۍ سیالۍ ترسره شوه چې د تابان د والیبال ټیم وتوانېد چې د همت صافی ټیم ته ماتې ورکړې او دغه اتلولي خپله کړي. په دغو سیالیو کې د تابان د والیبال ټیم لومړی، د همت صافی ټیم دوهم او د یاران ټیم دریم مقام خپل کړ. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیګ وم فصل پیل شو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان سید علی کاظمی نن آزادی راډیو ته وویل د فوټبال د غوره لیګ دغه فصل بیا هم د هیواد له مرکزه پیل شو. سو د فوټبال غوره لوبغاړي وتوانېږي چې د شاهین اسمای ټیم ته لاره ومومي. ښاغلی کاظمی وویل نن د میوند او اردو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي او دوهمه سیالۍ به د سرې میاشتې او د پنجشیر د ځوانانو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ وشي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ټورنمنټ د دغه هیواد په 8 زونونو کې ترسره کیږي چې پکې د هر زون لپاره د فوټبال غوره لوبغاړي انتخابیږي. تیر کال د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې شاهین اسمای لومړی او د میوند اتلانو دوهم مقام خپل کړی و. او وروسته خبر دا چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په لړ کې دهلی راجستان ته د 4 منډو په توپیر ماته ورکړه. دغه لوبه چې د باران له امله 100 وارې وځنډېده او دهلی ډار ډیولز ډلې لومړی بیټنګ وکړ او 1.5 اورونو کې 196 منډې جوړې کړې، خو د باران د اصولو له مخې راجستان رایلز ډلې لوبډلې ته
په دولس واورونو کې د 150 منډو هدف وټاکل شو چې دغه لوبډلې 146 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 4 منډو په توپیر بایلوده. د دغو سیالیو د نن شپې په لوبه کې ټاکل شوی چې کلکته د چنای پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي.
دوستانو مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو د خپرونې وروستی مطلب راخلو، نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د دې بانک په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې ډېرې کیږي. عصمت ساروان په دې موضوع د زلزله پیژندنې له افغان متخصص انجینر ستانمیر زهیر سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کیږي.
په نړۍ کې دوه قسمه حالات موجود دي. ځمکې په مخ باندې ځینې سیمې چې دي هغه د زړښت په مرحله کې دي. زړښت په مرحله کې دا دي چې یعنې مقصد هغوی د ځوانۍ مرحله تېره کړې ده، هلته زلزلې نه شي. زیاتره برخې په نړۍ کې معلومې دي، مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هېوادونه چې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي، دا د مېترانې کمربند په نامه باندې یادیږي. دې منطقې د ځوانۍ مرحله د په اصطلاح باندې په عام مفهوم باندې وي، نو دلته زلزلې زیات کیږي ځکه چې دوی هماغه په دغه یو حالت کې موقعیت لري.
ویل کیږي چې په افغانستان کې هر شیبه امکان لري چې زلزله وشي، او دا زلزله بیا خصوصا که د ورځې وشي چې ښوونځي پرانیستي وي او ماشومان په ټولګیو کې وي نو ډېره خطرناکه به وي. باید څه وشي چې محفوظ او خوندي ښوونځي جوړ شي چې د زلزلې په مقابل کې خطر کم وي؟
دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده او تقریبا په نړۍ زیاتو هیوادونو کې دوی لپاره د سیفتي یا د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري، ځانګړي ټریننګونه ورکول کېږي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه موضوع ته زیات توجه نه کیږي. ما په دې برخه کې هم یو مکمل کتاب لیکلی دی او چې د زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو، په هغې کې دا مسایل ټول روښانه شوي دي چې باید مکتب کې کوم حالات چې کله زلزله راځي ماشوم باید څه وکاندي، کله چې دی تښتېدی نه شي باید د میز لاندې پټ شي، کله چې دی د کور نه وځي یا کور کې زلزله وي چې څوک یو ځای نه بل ځای راځي بالغ په سر باندې ونیسي، څوک پاسه چپ راونه ولېږي. دا ډېر زیاتې لارښوونې په دې برخه کې شته دی. نوره دنیا کې ټریننګونه ورکول کېږي مګر لمبا د مرګه دلته دغه مسلې ته زیات توجه نشته دی.
لیکن د ودانیو په برخه کې څه پکار دی؟ زمونږ یو خو کورونه دي، خلک خو خپل واسطه په پام سره کور جوړوي، څوک د خټو جوړوي، څوک د پخو خښتو جوړوي، څوک د کانکریټ جوړوي. دا خو په خلکو پورې او د خلکو په اقتصاد پورې دا خبر اړه لري، لیکن ودانۍ چې دولت یې جوړوي یا د خصوصا د پوهنې وزارت یې جوړوي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې هغوی باید څه ډول ودانۍ د ښوونځیو لپاره جوړ کړي؟
دا خبره خو تقریبا واضح خبره ده چې انجینری نورمونه شته دی چې د زلزلو په مقابل کې باید کومې ودانۍ مقاومې دي. هغه ودانۍ چې جوړیږي هغه باید د انجینرانو او بیا خصوصا د زلزلې د برخې له طرفه باید اول ارزیابي شي، هغې باید مقاومت وسنجول شي، هغه باید وکړي شي د ښار جوړونې او همدارنګه خپل دغه د کور جوړونې او ښار جوړونې دغه مسایل باید ټول متخصص انجینران در نظر نه تیر شي او هغوی باید وکړي او بیا ورته ساختمان د جوړولو اجازه ورکړي شي.
یعنی دا مسله په دې خاطر هم شاید زیاته مهمه وي چې په ښوونځي کې ډېر کسان وي، په یو وخت په سلګونو کسان وي، نو که خدا نه خواسته زلزله کیږي هلته تلفات ډېر دي، لیکن که یو کور نړیږي یوه کورنۍ به ورسره له خطر سره مخامخ شي.
دا نه یوازې هلته د مکتبونو دا مسله، حتی په دالوی لوی وزارتونو کې چې دا اوس شل منزله او دېرش منزله او پنځلس منزله په کابل ښار کې پورته کیږي، په داسې حال کې چې دا مخکې اجازه نو ورکول کېده، په دغه لوړ منزله ته څلورو پنځو منزلو نه پورته اجازه نه ورکول کېده. خو په دا وروستي مرحلو کې چې ګډوډي جوړه شوې ده، هر څو د خارج نه نقشې راوړي او دلته تطبیق کوي، په داسې حال کې چې دا منطقه زلزله خیزه سیمه ده، په داسې حال کې چې دوی نقشې بیا د داسې ځایونه راوړي چې هلته زلزله کېدای شي هېڅ نه وي. هغه انجینران و هغه نورمونه په نظر کې نه دي نیولي، مګر له بده مرغه په دغه څو کلو کې دلته داسې ساختمانونه جوړ شو چې هېڅ نه و دغه هغه په کې نظر کې نه نیولي. او دا نه یوازې چې د مکتب کې دومره کسان دي، په یو دېرش منزله او څلوېښت منزله تعمیر کې به په سلګونو کسان دي، مګر هغوی دغه حالات تر راتلونکي مخامخ کېدای شي د بدو پیښو.
د زلزله پیژندنې له افغان متخصص انجینر صاحب ستان امیر ظهیر سره مو مرکه واورید. پام دې مرکه د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې کې غږیږو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي.
هدي مننه، سلامت شي.
ډاکټر صاحب، په پیل کې به درته وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی؟ آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان تر سره کړلې، موږ ته دا جوته شو چې د افضل صحي لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیرو کلینیکونو کې موجود دي، ولې ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې موږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولې د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلې دي کاغذ ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا ومندل چې لوی ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغه د خپل ځان او د مریض د سیوم چې خیال نه ساتي او په نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کم مساحه کې هغه نه مراد کړي، یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولې چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیرې د افضل صحي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
د امیر روغتیا وزارت ډیرې ولایتونه لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګي د پلي کوونکو مسول خام شوې ده، او همدارنګه د امیر روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنه ترسره شوې دي. په دې لیدنه کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څنګه چې موږ مخکې ویلې چې په افضل صحي تحصیلاتو پښتون کې ستونزه نشته دي، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. نو د هغې لپاره د امیر روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون تاکید دوشي، چلن د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې، چې په دې 15 ولایتو کې به موږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو، او دا کار به موږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلي کوونکو مسول خو ترسره کوو. او خوشبختانه موږ یو دوی لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې، او دوی په خپل ولایت ته تللی دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیسته دي هغه په خپل ولایت کې په مختلف کلینیکونو کې پلي کړي دي، او د هغې نتیجې وار وخت په وخت موږ سره شریکي دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي، د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزک څومره ډاکټر صاحبان ته ورکړل، څومره ډاکټرانی دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت او افضل صحه مراد کړي، هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریک کوي.
تاسو له سرویس څخه دا ونه وکړه، کېدای شي وایي چې دا څه ډول سروي و؟
دا سروې د یو ساده چک لیست لوخا چې په دې کې د اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده د دغه سروې د یو چک لیست لمخې مونږ کړی ده، او دغه چک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوې ده. په دغه چک لیست کې کوم برخستونځ لري هغه پکې یاداشت شوې دي، او د دې چک لیست د ورستی تحلیل نه مونږ ته دا پایل لاسته راغلی ده چې غټ ستونزه او ځینې ستونزه په چلن کې ده. خو ډېرې مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروې کړي، درته وای چې ول یوازې په 15 ولایتو کې
زمونږ سروې دی افغانستان په ډیر ولایتو کې تر سره شوې ده، خو مونږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولې شو د خپل کم پلان چې مونږ جوړ کړی دی دا کم موادم چې د دې پروګرام د پلي کول لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او پازمایښتي شکل باندې تر سره کو، چې خوشبختانه تر دې وسه پورې مونږه ښه نتیجه ترې اخیستې ده او مونږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوړه کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلن بدل شي د پروګرام پر مخ لاړ شي تر اوسه ښه نتیجه ورکړې. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي او د بی پی ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګې د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړې مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کوم مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړو کې شته اړتیا وي یا د ځل صحي کوم تسهیل کې کوم ستونزې نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپل رغوي بیرته، خو د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي او دا پروګرام تطبیق نه دوی باید وایي چې 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمی ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي دغه لپاره د حل لارې پیدا کړي او په امتحاني شکل دلته پر مخ بوتل دغه نورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلند کې بدلون راولي دا کار څومره شونې دی؟
د چلند بدلون واقعا سخت کار دی، ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د انتاناتو د انتقال په اړه، د میکروبونو د مخنیوي په اړه، خو زمونږ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی، هغه دا چې مونږ شروع د نظافت او ځلسیه مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی ده. کله چې مونږ روغتیایي مرکز ته ځو مونږ سره خپل د ارزونی یو چیک لیست دی، د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کیدو وروسته مونږ ځو د روغتیایي مرکز د اوبو او حفظ الصحه تسهیلاتو ګورو او خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغه وروسته به مونږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې په هغه کې ډاکټر، نرس، کارګر ټول شامل دي، هغه سره تر خبرو اترو وروسته مونږ د لاس پری مینځلو او د نظافت حفظ الصحه د بیانولو اهمیت ورته وایي. مثلا په هر 15 ناروغانو کې چې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي د روغتیایي نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب له روغتیایي مرکز سره ځان سره لیږدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتیایي مرکز سي دغه تماس، یعنی په مسل باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي دی یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوي چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تقریبا بل مریض معاینه کوي نو د میکروب د انتقال چانس زیاتېږي، یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پای ته ورسیږي او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو، غیر وروسته به مونږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې په غوي کې د هر برخه د پاره کې چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزه حل کیږي، او دوی ترمنځ یو کس تاسو ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پری منزل په مهم وختونو کې ور یادوي تر څو د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت او ځلسه په سمته مراد کی، او دا د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي هغه دا خبرې د دوی نزدې کې یو خپل کلی او خپل منطقي تزان سره یوسي، او غیر وروسته به روغتیایي ټولګي دی پلیکون کې موصلخه هر میاش نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د امر روغتیایي وزارت سره د راپورونه شریکيږي.
د روغتیایي وزارت راتلونکي پروګرامونه په سی مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله سدي
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پایل کړی دی او موږ ورورو تر هغه پورې چې کوم خندونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې، نو ان شاء الله د دې کال تر اخره پورې به موږ خپل نتایج لاس ته راشي. کچیر ته موږ د تمی وړ نتایج تر لاسه کړی او چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات خدي چې موږ سره شریک شي وي دي، نو کوم موږ کړلې شو د کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاس ته راوړو، نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکو او ان شاء الله چې د روان کال کې په ټول افغانستان کې د پروګرام ته پرختیا ورکړو، او ډیر تاکید به زمونږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلن باندې چې هغه تغیر شي. سره د دې چې دوی ډیره معلومات لري زما غوښتنه ترې ده چې محترم ډاکټر صاحبانو د ځان، خپل کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت او ځلسه په سمه توګه مراعات کړئ، یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو تر سره کړئ، بلکې د هر مریض، هر ناروغ چې روغتیایي مرکز ته راځي هغه د انتان فکر وکړي غیتا او هغه د پاره د نظافت او ځلسه تدابیر په سمه توګه پام کې ونیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
مننه ستاسو نه.
قدرمنو دوستانو، او تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبري په سي مرکزونو کې د نظافت پاکل واوريدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړي کی.
کله
درنه اوریدونکو په سلامونه او نیکو هیله مو هر کلی کوم د کور کلین نه نه خبرونه کې به په دی وغږی وو چې د کورنۍ او ترمنځ اړیکه او مین مستیاوې د بخوا په پرتله زیات شي وي او که کمه به راغلی
خبر ډیر خلک یې بل کړه تل خوس نکي
لاملونه چې دی
ووس خلق ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم ز پیسې پیدا کوم د خلکو محبت کم سوې څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقی کوي هم کومه محبت هم کمیږي
د کور کلی د خبرونه ما مریم توخي جوړه کړي او وګمه چې برخیل به درته وړاندې کړي
منو اوریدونکو ټولنیز اړیکې او راشدارشه د انساني ټولنې له هغو غوښتنو څخه دی چې د انسان له پیدایښت سره سمې رامنځته شوي او لا یې هم دوام موندلی خو راشدارشه او اړیکې په هرې ټولنې کې ځانګړی توپیر لري او دا توپیرونه د وخت په تیریدا سره بدلون کوي هر ټولنه ځانګړي خواص لري او د همدغو خواصو له مخې پیژندل کیږي میل مستیاوی او کورنۍ ته تګ را تګ په افغاني ټولنه کې د آریایانو له وختونو مخینه لري او دا دود موږ ته د یو نیک فرهنګ په توګه را پاتې دی د ټکنالوژۍ او مدرن ژوند په پرمختګ سره ټولنیزې اړیکې رامنځته شوې د کابل اوسیدونکو شپېته کلن ولی ولا وایي چې د پخوا په پرتله د کورنۍ ترمنځ اړیکې راکمې شوې دي
کله چې میلمانه راتله نو دوی په ډېر رین تندې د دوی هغه قربتوب کوه او دوی ته به اده خپل کور هغه کوم خخ وړه او کوم خ امکانات چوه دوی ته به برابرول او په ډېر مینه به دوی ته پېستا مې سلام باندې ورغړول یوانه خدای دې وبخي هغه د بل کلیوا نو مونږ به ډېر حالت تلو نو کله بچلاړو نو مونږ به حالت پېدو چې د خلک مونږ سره څومره مینه لري کوچ مثلا خیداک او شوده او یا مثلا صابه دا به مونږ ډیر په مینه په خول به مونږ تر ورول چې مونږ یو خرو الته خو چون دا وسایل نو چې مونږ غوي ته اول ورکړي چې مونږ درځو هر وخت به چې زړه وشو ورتلو او دوی به ډیر پورین تندې مونږ ته وي خراغلاست ویل او هغه کوم خخ وړه او کوم خیم کانات به دوی سره وغه به مونږ ته راکوتی حتی از ما دا په یاد دی چې زه خپل مغه ترور کړتللی وم نو ترور می د خپل هغه وړه کی زوی سره ماته یو لو خیره کې چوي اصلي خپل زوی ته ورکړې و چې لاړ شي د فلاني کور نه لکه چکر راوړه چې دا میلمنو سره یو ځای وخرو د زوی سره د دوی د گاونډیانو کرا لاړم او گاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو زی پرې نه خودم زی په خپل کور الته کینه ولما ماته چکا مستي او په یاد مې دي چې تور بانجان پخ کړی و
د نو موري په خبره چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې د افرادو ترمنځ اړیکې ورستربلې کمیږي د کابل خار اوسیدونکو درې شپې ته کلنه لیلا بیا د خپل ماشومتوب او ځواني کیسه کوي او وایي چې په خوا د کورنۍ ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې او مینه زیاته وه
خپلوانو کره بچتلل په شپو بتلل د سی په یو شپه دوا شپې نه په درې شپو په څلور شپو بته یا ډېری د سی عادت لرود په یو هفته بته نو چې لړل و هم غل تا بناس تو قصه به و مرکه به و خلاص بل وستیا و نو شپه بکې د ورځ بکې د دوی و دیو دیبل نل خبرو ماری دل نن نوستی نل واراری تسی و آقا وقت که محبت دیر و انسانیت دیر و لطف و مشروالی و کشروالی و احترام زیاد نووست آقا خبری نشد
دا پکتیا ولایت اوسیدون که وایی چه د نور عوامل تر څنګ امنیتی ستونزې هم د اړیکو د کمښت لامل ګرځېدلی
په خو وخت کې میلمستیاګانې ډېرې ښې وې لکه موږ چې چیرته تللو په میلمستیانې یا د ترسبي کرا یا د سخر کرا یا د بل دوست کرا هغه وخت هم ډېر ښه و هغه میلمستیې هم ډېرې ښې وې د مو د مماګانو کره به زه ډېر تللم او د تره زمانو کره به زه ډېر تللم یاره داسې هفته درې ورځې څلور ورځې لکه زه به چې ترنه تللم هغو به هم زه نه پرېښللم چې مزه یو دوه شپې نور هم غه یو مینا یو مخابته یمو بچتنه راغلو بیا مغار واستل مستربی یو افتاد به یوتی یو څو ورځې بیم سره په خوشاله په مینا مخابت تیروالی
او همداراس شریف ویوای چې نه یوازې امنیت بلکې د ټکنالوژۍ له پرمختګ او د ژوند له عصري کېدا سره د میلمستیاو او ناستو دود راکم شوه دی
ټول خلک مصروف پو یو یعنی غربي نړۍ چې کوم ټکنالوژي کوم سیستم چې نړۍ پرمختګ کړی یعنی مثلا ټلیفون یعنی سوشل میډیا یعنی کوم اجتماعي شبکې چې دي مثلا فیسبوک شو د نور شیانو باندې یعنی واتساپ دي باندې خلک مصروف دي او میلمسته چې کور ته میمنی سوکلار چې هغه باندې چې غواړي میلمسته خبرې وکړي هغه خبر نشته دي په ټول په دې باندې مصروف دي بعضي ولایتونو کې وسم خاني ریواجونه وسم شتون لري اوس نن سبا خپل فامیل کې یعنی ورور د ورور څخه تیختي یعنی دومره مینه محبت دومره در منځ ته نو ملمستیا خو بیخی لري ستونزه خو دغه ده یو د خلکو څخه ناخبري ده یعنی ملمستیا په دې معنا نه چې یو څوک میلمه شي یو ځای کې هغه د خوراک په خاطر یعنی څخه کې یو څه وخوري نه ملمستیا په دې معنا ده چې یو چیرته څوک لاړ شي هلته کینی د هغه هر څه نه ځان خبر کړي غټ ناقص هم ده چې هغه څخه مونږ بی خبره یو
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې د یو بل احوال اکثره په ټلیفون اخیستل کیږي نو ځکه وخت په پام سره څوک ډیر تګ را تګ نه کوي د کابل ښار اوسیدونکو عطاولا او عثمان بیا وایي چې دوی ډیرو میلمستیاو ته نزي دا چې ولې له هغوی به یې واورو
په خوا بتلو تقریبا د کرزي د حکومت تر 50 کاله پورې بتلو راتلو خو هغې نه په دې خوا باندې نیوتلی چې ولې هغه میلمستیاګانې تر اوسه برخ کوي چې اوس لاړ شي هر څوک په خپل ټلیفون مصروف وي اوس څوک دونه حجرو ته هم نه ځي لامل یې دا ده چې هر څوک په خپل د فیسبوک کې مصروف دي انټرنیټ کې مصروف دي
داسې دا دمونږ پخوانی زیاتره د زنانه یا ښځې سپین سرې ښځې لکه خاله دی و به اوس هم داسې وایي افضل المثل کوي وایي دا وینې سپینې سوي دي وینې په دې سپینې سوي دي چې څوک چېرته نه ځي زه به حتی د تره د زوی کوم ماما کور چې و هلته به م تلو په ډېر محبت به تلو هلته به م شپې کولې یا د تره له ښځې سره یا د تره له اولادو سره مونږ به تللو هغو ته و مونږ به ډېر خوشحاله و دلته میهمانیان به م په همدغه اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم زه پیسې پیدا کړم دا د خلکو محبت کم سوی څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقي کوي هغومره محبت هم کمیږي
کو زیادښت راشه درشه او د کورنیو ترمنځ د میلمستیا ودود څه ګټي لري او دا اړیکه باید څه ډول ژوندۍ وساتل شي دا پښتني موده افغانستان د علوم اکاډمۍ لغړی سیړندوی داود ناظم سره شریکه کړي له نوموړي سره زمنګ همکاري مریم توخی مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوه
په سنۍ شرایطو کې ملمستګانې ازین دوستانو هم دا سرګندونی کړي چې کمی شي ویډیو مګو تاسو هم دا احساس کوو دا چې کمی شي ویډي او خلک ډیر ملمستیا ته نزي اله تونې سي
د نفوس او د تراکم په اساس په یوه سیمه کې د خي اوجره د نشټون په اساس کمزوري اقتصاد په اساس او یاد دنیوي ډیرو مصرفیت نو په اساس کیدای شي چې په ځینو حالاتو کې دغه دود کم شوي اوسېږي
کله عمل مستیاګان ورستر بلې کم شي استونزې به ټول نه تصف
لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق ګرځولای چې دغه د ملمستیا او اجابت یعنی دغه ملمستیا قبول کی او ورشي د خپل ملمستیا د انسان یو فطری غوښتنه ده د انسان د خوخیږي چې یو څه ولري او په نورو مصرف داد انسان غوخته نده په دې حالت کې انسان راحت وي دا چې انسان کور ته یو څوري په دې خوشحالي ګیری چې خپل کورنۍ ته ملمستیا ورکي او خپل اولادونه او دوستانه یو څو خوري همداسې خپل نږدې دوستان را وبلي هغه څه چې لري هغه ورته وړاندې په نشټون کې له هر څه وړاندې په خپل انسان ډیر نارامه کی کچیرته انسان چاته خپل کورنۍ ته دوستانو ته خوړه تیار نشي کړای انسان به ډیر نارامه وي ډیر به ناراحت وي ډیر به کمی احساس کوي د ملمستیا استیاو پنشتون کې اعتماد او اخلاص مینا محبت او روابط کمزوري کیږي د روابط او د تقویات د پاره میلمستیاوي او میلمپالنه دا یو حدود ده
میلمستیاګانې ورستر بلې کمیشي او کم رنگشي او دوستان هم مصروف شي په لې به څه بده
زه فکر نکوم چې دا به د صحت او رسیږي چې بخې به میلمستیاوي لمنځه لاړ شي خو کیدای شي چې مخکې کوم عوامل مو ویل چې دغه عوامل عواملو په واسطه سره لک کمزوري شي، نو په همغه پیمانه به روابط کمزوري، په همغه پیمانه او په همغه کچه به اعتماد کمزوري، په همغه اندازه به د دوستانو ترمنځ راشه درشه کمزوري کیږي او فاصله به زیاتی. همداسې ورورولي، اخوات، صداقت، همکاري، مرسته، دا ټول د مثبت خصلتونه ورسره راکمیږي.
څه کول پکار؟ ملمسګانې لپس زیات شي، بیرته مغوانې دود او دستور سره لدی چې مثبتونه هم ډیر دي، خو بیا تر څنګ وخت بیل شي ملمسګانو ته خلک لاړ شه راشه درشه وشي.
هر څه وړاندې د ملمستیاو د پاره انګیزه جوړول کار چې خلک په دې وپوهیږي چې دا ملمستیاوي او ملما پالنه دا د انسان د هر اړخیز پرمختګ د پاره یو تاثیرګذار عامل ده، د اجتماعي روابطو د تقویت د پاره، د انسان د رواني حالت د تقویت د پاره ښه عامل ده. بل مهم موضوع چې باید په ملمستیاو کې اسراف ونشي، دا خپل اسراف دا سبب د دې کیږي چې د ملمستیاو مخه ونیول. که موږ تاسو یو متل لرو چې څه تیار هغه دیار، یا نان و پیاز پیشانی باز، یا څه په توان کې و هغه پورین تندی میلمه تا وړاندې کی اسراف بکیو نه کوي. همدارنګ میلمه هم باید تقاضا دیدی و نه لري چې ماته ده لس رقم خواړه باید، نه چې اڅه تیار و هغه په خوشحالی سره وخوري او اصلي هدف راشه در شده او روابط و تقویت نه ډیر خواړه.
درنو ریدونکو، د خو هم نیکو رواجونو د ساتنې او پالنې په هیله از موږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا هي چاري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.